امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
اشرف غنی وای له پاکستان سره نه بلکې ورسره سوله غواړو. د ولسمشري ماړی وای چې د چین په منځګړیتوب د پاکستان سره د مذاکراتو نوې پیل به ګټور وي. طالبانو د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې ډیر لسولسي پاتن کوونکي وژلي او د دې امکان شته چې قطر به د عربي هیوادونو لخوا د نورو بندیزونو سره هم مخامخ شي.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د دایمي سولې لپاره قوي او باکفایته دولت د وضعیت کره محاسبې ته اړتیا لري. د افغانستان د ښوونې په تعلیمي نصاب کې د ستونزو د لرې کولو لپاره په بدلون باندې کار روان دی. د دې او نورو مطالبو نه مخکې خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی له پاکستان سره نه بلکې ورسره سوله غواړو. د کابل او اسلام آباد له خړپوړو اړیکو ورسره افغانستان اوس پاکستان ته د سولې د پروسې همکار نه بلکې د سولې د خبرو یو لوری غني. ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د سولې د عالی شورا مشر د معرفي کېدو په غوډه کې ویل چې له پاکستان سره د سولې په دې معنی ده چې په افغانستان کې قوي او عزتمن دولت ومنل سي او بارني هیوادونه باید پوه سي چې په دې هیواد کې حکومتوالۍ معامله نه ده. اشرف غنی وویل
زه له پاکستان نه سوله نه غواړم، زه پاکستان سره سوله غواړم. او سوله پاکستان سره معنا یې دا ده چې یو با عزته قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل سي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د سولې عالي شورا دی په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندې کړي. ښاغلی غنی له دغه شورا غواړي چې په افغانستان کې د بریالي سولې لپاره درې اړخیزې یعنی سیاسي، امنیتي او ټولنیز اجماع رامنځته کړي. په داسې حال کې چې افغانستان ته د یو پاکستاني پلاوي د راتګ رپورټونه خپاره شوي دي، د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د چین په منځګړیتوب د پاکستان سره د مذاکراتو دا نوی پیل به ګټور وي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال د یک شنبه پر ازادي رادیو ته وویل چې له دغه پاکستاني پلاوي سره به د تروریزم پر وړاندې د ګټورې مبارزې په اړه هم خبرې وسي.
تاسو موږ د بهلمندو دلیل یاد دي چې پر دغه نوی پړاو باندې موږ د پاکستان ترمنځ د مذاکراتو پر بهیر باندې به د چین د طرفه نظارت کې د وغه د ستالیس کې ټول هغو مسایلو تاسو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي هغوی ته به د نظارت په تور باندې رسیدګي کوي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوي د پاکستاني هیئت دغه سفر ګټور نه ګڼي او وایي چې د تیرو سفرونو په شان به دا هم شي نتیجې ونه لري. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزای وایي د زنبک په څلورلارې کې د چاودنې په اړه د افغانستان استخباراتو د جرمني او نورو هیوادونو له استخباراتو زیات او دقیق معلومات لرل، خو له دغو معلوماتو سره سره بیا هم دا چاودنه وسوه.
سرل دی چې د افغانستان استخباراتو زیات او دقیق معلومات لرل نسبت د جرمني او نورو همکارو هیوادونو استخباراتو چې معلومات وړاندې کړل په دې ګډه کار کیده، خو متاسفانه چې څنګه باید مخاوني ول شي هغه څه ونه شول. طبعا د یو بنسټ کار نه دی.
د زنبک په سرولار کې د جرمني سفارت مخامخ د مې د میاستي په یو دیرشمه زوربره چاودنه سیوی و چې 150 څخه زیات کسان پکې وژل شول. د ملي امنیت رئیس وایي چې لا هم د دې پیښې په تړاو پلټنې کوي او د دې پیښې ځینې جزئیات نشي په ډاګه کولای. طالبانو د برخ د چمتال ولسوالۍ کې ډیر لسولسي پاسون کوونکي وژل دي. د بلخ ولایتي چارواکو د دغه ولایت د چمتال ولسوالۍ کې تیر غرمه د طالبان لخوا د ډیر لس پاسون کوونکو وژل تایید کړی دي. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ د نوشار کلی اوسیدونکو وایي چې ډیر لس تنه ولسی پاسون کوونکي چې د دولت په ملاتړ د طالبانو سره جنگیدل پرون غرمه په یو جماعت کې طالبانو لومړی به وسلې کړه او بیا یې وژل دي. په لبنان کې د سوریې د ماجرینو په یو کمپ کې ور لګیدل یو کس پکښ مړ شوی دی. دا کمپ د بیروت څخه د یو ساعت په مسافت باندې پروت دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویل دي چې د سولو څخه زیاتې خیمې سوځېدلې دي. په لبنان کې د 1 میلیون څخه زیات د سوریې ماجرین وسیږي او زیاتره د سوریې سره تنږدې د بیکا په سیمه کې دي. د سوریې دولتي رسنۍ ویل دي چې په پلازمینې دمشق کې نن د یکشنبې په ورځ د درو موټر بمونو د لارې د چاودنو هڅه سوې چې یو موټر د چاودنې له امله تقریبا لږ تر لږه اته کسه وژل سوي دي. په لندن کې میاشت د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې بیا په خپل راپور کې ویل دي چې په دغه چاودنې کې یو ویشت کسه وژل سوي دي. په دغه چاودنې کې ګڼ شمېر لارویان هم ټپیان سوي دي. دولتي رسنۍ ویل دي چې امنیتي چارواکو دوه نور موټرونه تباه کړي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د په ترکیه کې د واکمن ګوند دوه چارواکي او دیارلس وسلوال وژل سوي دي. د ترکیه په جنوب ختیځ کې کوردي وسلوالو د واکمن ګوند دوه چارواکي وژلي. دولتي چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې د ترکیه پوځ بیا په هوایي بریدونو کې لسګونه وسلوال وژلي دي. د کوردانو د پی کی کی ګوند چې په 1948 کال کې د خپلواکۍ لپاره وسلوالو مبارزه پیل کړې دي، تر اوسه پورې 40,000 څخه زیات کسان چې اکثریت یې کوردان دي په دغه جګړو کې وژلي دي. د پی کی کی ګوند د ترکیه د امریکا متحدات او د اروپایي اتحادیې لخوا تروریستي ډله نومول سوې ده. د قطر د بارنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن التانی د شنبه پر ورځ ول چې د څلورو عربي هیوادونو لخوا د غشتنې داسې ترتیب سوي دي چې د ملون ندي هغه زیاته کړه چې هغوی لخوا د ضرب العجل د ټاکلو هدف دا نه دی چې تروریزم پر ضد اقدامات وسي، بلکې د قطر حکومت راکمول دي. د امکان شته چې قطر به د عربي هیوادونو لخوا د نورو بندیزونو سره مخامخ سي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر قطر ته د دوه اونیو له مخې د 14 غوښتنو یو لیست سپارلی وو او د هغه د منلو لپاره یې د 10 ورځو ضرب العجل یا الټیمیټم ټاکلی وو. دغه موده نن د یکشنبې په ورځ ختمیږي. د قطر د بارنیو چارو وزیر وویل
This list of demands made to be rejected. It's not made to
په دغه لیست کې چې کومې غوښتنې سوي دي هغه داسې ترتیب سوي دي چې رد سي، دا داسې غوښتنې نه دي چې ومنل سي او یا خبرې پرې وسي. شیخ محمد زیاته کړه قطر دې ته تیار دی چې په دې اړه نورې خبرې هم وکړي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د افغانستان د ښوونې او روزنې په تعلیمي نصاب کې د ستونزو د لرې کولو لپاره د بدلون په باره کې د پوهنې د وزارت پخواني معین صدیق پتمن سره د مرکه په اساس یو راپورټ هم لرو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې ټینګه او دایمي سوله، قوي او باکفایته دولت او د وضعیت کره محاسبه ته اړتیا لري. جمهور رئیس غنی د افغانستان د سولې د عالي شورا د نوي رئیس د معرفي کولو په مراسمو کې ویلي دي چې د پاکستان نه سوله نه غوړي، بلکې د پاکستان سره سوله غوړي. خبريال ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ په ارګ کې د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلی د معرفي کولو په مراسمو کې خبرې کولې، وویل د سولې د اړتیا د پیژندلو لپاره باید هر ورځ د جګړې د زیانونو او قیمت کره محاسبه وشي. ولسمشر غنی وویل د روانې جګړې له امله هر ورځ افغانان د سر او مال درانه زیانونه ګالي، چې پر وینا یې د دغې جګړې د قربانیانو په اړه د ریپورټونو د لوستلو پر مهال په خپل زړه باندې کانه یک دی.
خدایم د جنگ په حالت کې اما زایت نه راول نه رښتیا درته هر سر اول ز تلفات کور امو قربانی کور او ما خپل د زړه په ځای تیګه ایخه او د مغزو په ځای می فولاد ایخه. انسان چې دا وینه وویني ما تیګي، دا د افغان وینه ده، دا د مسلمان وینه ده، دا ایموک د بچانو وینه ده، ایموک د میرمنو د خویندو د ماشومانو وینه ده، دا وینه حساب کوي.
ولسمشر غنی په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګول په دغه هیواد کې د یو قوي او باکفایته دولت پر رامنځته کېدو پورې تړلی وباله او زیاته کړه چې د سولې ټینګښت د جګړې او سولې د ګټې او زیانونو د کره څېړلو، د قانون حاکمیت او د ملي اجماع رامنځته کېدو ته جدي اړتیا لري. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د بندو دروازو تر شا د سولې خبرې مثبتې نتیجې ته نشي رسیدلی او زیاته کړه چې ټول افغانان باید د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه معلومات ولري. د ولسمشر غنی پر وینا د سولې د راوستلو لپاره باید د افغانستان اوسنۍ وضعیت له مختلفو اړخونو څخه د یوې ملي اجماع په ترڅ کې وڅېړل شي. ښاغلی غنی دغه راز وویل چې له پاکستان څخه سوله نه غواړي.
ما باربار ویلی او بیا هم وایم، زه له پاکستان نه سوله نه غواړم، زه پاکستان سره سوله غواړم. او سوله پاکستان سره معنا یې دا ده چې یو با عزته قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل شي. موږ دولتداري د معاملې خبره نه ده، دا د موږ حق ده او دی باندې د خلق په واضح توګه پوسی. افغانستان د چا هدیه افغانانو ته نه ده، افغانستان افغانانو په سر او وینه ګټلی.
د افغانستان ولسمشر د تلپاتې سولې ټینګول د خپل حکومت لمړی توب واله او د سولې له عالی شورا څخه وغوښتل چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره دی په ټولنیزې، سیاسي او امنیتي برخو کې د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا نوی رئیس محمد کریم خلیلی په دغو مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګول یوازې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې امکان لري او ټینګار یې وکړ چې دی به د سولې په خبرو کې د شفافیت د رامنځته کولو لپاره د سولې د شورا پر پالیسیو له سره کتنه وکړي. ښاغلی خلیلی د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو د راوستلو په اړه وویل:
امیدوارم این اصلاحات در راستای موثریت
هیله لرم چې دا اصلاحات د دغه شورا د لا زیاتې ګټورتیا او اغیزمنتیا لپاره ترسره شي. هغه څه چې مهم دي د سولې د عالی شورا په ټولو برخو او کارونو کې د شفافیت راوستل دي، مالی شفافیت، په مذاکراتو کې شفافیت او په موافقتنامو کې شفافیت له مهمو موضوعاتو څخه دي چې موږ به ورباندې تمرکز ولرو.
تمرکز خواهیم کرد.
د افغانستان د سولې عالی شورا نوی رئیس زیاته کړه چې له وسلوالو طالبانو او نورو مخالفو ډلو سره به د یو خاص میکانیزم پر بنسټ د سولې خبرې ترسره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 100.15.
د افغانستان جمهور رئیس د سولې د عالی شورا د پاره د نوي رئیس د معرفي کولو پر رسمي مراسمو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د پاره د دې شورا رول مهم بلل دي او د شورا نه غوښتي دي چې د درې اجماعګانو په جوړولو کې دي محاسبه کوي او کار دی پیل کړي. موږ په همدې اړه د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د اتحادیې د رئیس عبدالکبیر رنجبر سره مرکه کړې ده.
افغان ولسمشر د سولې د عالی شورا لپاره د نوی رئیس د معرفي کولو په مراسمو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالی شورا رول ډیر مهم او اساسي بللې. پښتنه دلته ده چې د سولې په برخه کې تر اوسه کوم داسې کارونه د سولې شورا په نوښت او هڅو ترسره شوي چې افغانان د اساسي رول په نوم یاد کړي؟
د ولسمشر دغه وینا یو تشفاتي بلد بلودله، ایو دیپلماتیک چار چلند و دیده غیر نوی رئیس پا حکل نو از دپ دی آن دینا چه هیت نیوالا سر آنین بسول آلی شورا پا در کلون کی ندلو دل آغا یو موضوع چه ارتباط وار که دوی بسول آلی شورا تا چه دی خغلی گربیدین حکمتیار پا خلای نوی آغا هم مطلقا یو اپراتیفی لوی کار لپخوان سوی و او رسمی ادارات دی افغانستان نقش دلو دی سول سن اوس فارقم یو وازه کې واقعي ده چې دیغه کلی مطلق دي خارجي دولتونو په لاس کې ده. کوي وغواړي نو دا کار د افغانستان د دولت سره کولای شي چې همکاري وکړي او دا مازله هر شي او کولای وړي هغه مازله نه هلیږي او د سولې عالی شورا غوړو پرې ارتباط نه لري.
بله، جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ځانګړې توګه د سولې د عالی شورا د نوي مشر خاغلی خلیلی نه وغوښتل چې درې ټولنیزې سیاسي او امنیتي اجماعګانې جوړ کړي او په کار وکړي. ستاسو په نظر د اجماعګانو جوړول د سولې په برخه کې څومره مهم او موثر ګام دی؟
هر څومره غونډې کوي، هر څومره اجماعګانې کوي، هغه امکانات د دې نه مهیا کیږي چې ګویا د غونډو پر پایله کې موږ وتوانیږو په دې چې په افغانستان کې سوله راشي. د دې لپاره چې یو تعداد مسله قوتونه دي چې هغوی د افغانستان د دولت په مقابل کې توره راایستلې او دوی جنګ کوي له موږ سره، او هغه چې جنګ هم کوي د هغوی ملاتړ دي خارجي یو ملک له خوا کېږي، عمدتا یو تعداد ملکونو له خوا کېږي. هماغه خارجي ملکونه چې دوی تمویلیي، تجهیزیي پیسې ورکوي، روزنه ورکوي، تربیه کوي دوی، او دوی ته پلانونه جوړوي د عملیاتو. هغه دولتونه که ونه غواړي سوله نه راځي او که وغواړي سوله راځي.
ولسمشر د سولې په برخه کې یو ځل بیا پاکستان ته په اشاره ویلي چې د هیواد نه سوله نه غواړي بلکې د هیواد سره، یعنی پاکستان سره سوله غواړي. ولسمشر څو ځل په خبرو کې دا جمله تکرار کړې ده او ویلي دي په افغانستان کې د پاکستان د مداخله او کره شواهدو سره سره بیا هم پاکستان سره سوله څومره امکان لري یا کومه لاره چاره شته چې پاکستان او افغانستان سره سوله وکړي؟
دا کومه لدی او لوی خبر ده او ډیره قوي طرحه ده او ډیر بربر له طرحه ده. پخوا هم ټول پیدل خارجي ملکونه پیدل زموږ افغانان هم د پاکستان وګړي هم پیدل چې دلته د پاکستان جنگ روان دی په افغانستان کې نیابتي جنگ دی چې د طالبانو په ذریعه مخکې بیایي په افغانستان کې نو اوس دغه مسله بیخي بربنده شوې ده او همدغه چې اوس غني وایي چې زه غواړم د پاکستان سره سوله وکړم مانا یې همدا دی چې پاکستان نیابتي جګړه مخکې بیایي په افغانستان کې او که سوله وکړي نو له دغې جګړې نه لاس اخلي دا چې توانېږي په دې باندې چې اشرف غني له پاکستان سره سوله وکړي یا نه توانېږي په دې باندې دا نو ارتباط نشي زموږ هغه متحدینو ته هغه ملاتړ او هېوادونو ته په راس کې متحده ایالات او بیا چین هم دلته اوس پښې وړاندې کړي دي که دغه هېوادونه چې په پاکستان اغېزه لري او قوي اغېزه لري هغوی اراده وکړي او فشار راوړي نو امکان لري چې دغه سوله به له پاکستان سره منځته راشي.
ډېره مننه رنجبر صاحب، ژوندی اوسئ.
خواهش کوم، خدای پاک.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بلخ د چمتال د ولسوالۍ د نوخار د کلي اوسیدونکو ویلي دي چې دیار لسنه ولسی پاسون کوونکی چې د دولت په ملاتړ د طالبانو سره جنګیږي، طالبانو ترینه پرون غرمه په یو جمعات کې اول وسلې واخستي او بیا یې وژل. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپورټ را لېږلی دی.
د بلخ د چمتالو لسوالۍ د نوښار د کلی اوسیدونکو وایي چې دیار لستنه ولسی پاتون کوونکی چې د دولت په ملاتړ له طالبانو سره جنگيږي، پرون غرمه په یو جمعات کې طالبانو لومړی بې وسلې کړي او بیا یې وجلې دي. د نوښار اوسیدونکو عبد صبر وایي چې دغه خلک ولسی پاتون کوونکی وو، په سیمه کې د طالبانو په مقابل کې وسله خيستي وو. هغه وایي چې طالبانو لومړی دغه ولسی پاسون کوونکي بي وسلي کړي او بیا یې وجلی دي. عبد صبر زیاتوي چې په وجل شو ولسی پاسون کوونکو کې یو پخوانی مشهور قماندان غلام سخی هم شامل دي.
دغه ډیر لس کسان بلخ ولسوالۍ نه چمتال ته تلیو د پولیسو سره د مرستې په خاطر، غوښتل چې پولیسو سره مرسته وکړي چې دوی په یو خونه کې د ډوډۍ د خوړلو لپاره ناست وو چې له بده مرغه وسلوالو طالبانو په دوی برید کړی ده او په پایله کې دغه دیارلس کسان ټول وژل شوي دي.
په شمال کې د پامیر زون د پولیسو د قوماندانۍ ویان سید سرور حسیني وایي چې پیښه رامنځته شوې خو د ولسی پاڅون کوونکو د شمیر په اړه یې نه غوښتل مطبوعاتو ته معلومات ورکړي. هغه وویل چې د چمتال په نوښار کې ولسی پاتون کوونکي د طالبانو لخوا په یو کمین کې وجل شوی دي.
افراد پښته شرګي خیزشای مردمی است، از نیروی امنیتی نه، از پولیس محلی او دیگر ما ارقام شنه میتونیم برسون.
وجل شوی کسان ولسی پاتون کوونکي دي، محلی او ملی پولیس نه دي. ارقامی نشو ویله خو په خدای د وو چې رامسته شوی ده. ل بلې خوا د جوزجان په درزاب او قشتې په ولسوالیو کې داعش وسلوال عام خلک له کورونو باسي او مورچلې پکې جوړوي. د جوزجان د ولایتي شورا غړي وایي چې د دغه دوه ولسوالیو 80% برخه د داعش وسلوالو په ولکه کې ده. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه دوه ولسوالیو کې به د داعش د ځپلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري وایي افغان دولت هڅه کوي هر څنګه چې وي مخالف وسلوال وځپي او ډیر ضربه په سیمه کې عملیات پیل شي. د جوزجان ځینی ولسوالۍ نه امن دي. ویل کیږي چې اوس داعش وسلوال غواړي دغه سیمو کې خپل نفوذ پراخ کړي. د جوزجان د ولایتي شورا غړي وایي چې په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې د داعش وسلوال خلک له کورونو کډو کولو ته مجبوروي او په کورونو کې سنگرونه جوړوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا وکیل شیر محمد نور داسې وایي پر خلکو د داعشیانو ظلم او ستم جریان لري. خلک له کورونو باسي او سنگرونه تر جوړوي. د دغه ولسوالیو لارې بندي دي چې عام خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. د ولایتي شورا یو بل غړی حافظ الله ندرت وایي چې په جوزجان کې د داعش په ډله کې خارجیان هم شته.
هم
داخلی است و هم خارجی است. مربع اونایی که ترجیح میکنن اون افتاده شن از خارج آمده.
داعش په دغه ولایت کې داخلی او خارجي غړي لري چې د شاوخوا هیوادونو اوسیدونکي دي. د ولایتي شورا غړي او د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ډیر داعشیان د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي او پخوانی طالبان دي چې اوس له داعش سره یو ځای شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د ښوونې په تعلیمي نصاب کې د ستونزو د لرې کولو لپاره بدلون راځي. د رسیدلو راپورټونو له قراره د پوهنې د وزارت خاص کمیسیون د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې د بدلون لپاره د مضامینو شمیر او د کتابونو حجم کموي. موږ په دې باره کې د پوهنې د وزارت په خواني موین صدیق پتمن سره مرکه کړې ده.
د پوهنې وزارت اوسنی نصاب باوجود د چې څو ځلې تغییر خوړلی دی، اما
صدیق پتمن وایي د تعلیم او تربیه په دغه نوي دور کې چې د پخواني جمهور رئیس کرزی په وخت کې شروع شوی او شپاړس کاله یې وشول، درې څلور ځلې په نصاب کې بدلون راغلی دی، خو اساسي بدلونونه نه وو چې په ملي او نړیواله سطحه په تدریس کې توپیر راشي. دی وایي د مضامینو کموالي او د کتابونو د حجم کموالي ته بدلون نه شو ویلی. ده داسې وویل:
د پوهنې وزارت اوسنی نصاب باوجود د دې چې څو ځلې تغییر خوړلی دی، اما اهداف تقریبا سل کاله مخکې اهداف دي شي. هغه وخت چې په افغانستان کې د پوهنې نظام کېښودل شو، هغه وخت کې هدف دفترونو ته د خلکو تربیه کولو، اصطلا د مرزایانو تربیه کولو، یا د یو محاسب تربیه کولو چې په دفتر کې کار وکړي. اما نن خو مسایلو تغییر خوړلی دی، ټکنالوژي شامله شوې ده، ماهر و کارګرو ته ضرورت دی. د پوهنې وزارت د افغانستان منطقي او نړۍ اوسنیو غوښتنو ته په ځواب ویلو سره شاګرد نه تربیه کوي، یعنی د دولسمو ټولګیو فارغین چې اوس جامعې ته تقدیمېږي، دوی په حقیقت کې په ټولنه کې هیڅ کار نه شي کولای، ځکه دوی هیڅ نوه مهارت نه لري.
صدیق پتمن وایي نن د مهارتونو او معلوماتو نړۍ ده، اوس د دولسم سر فارغان هیڅ کار دي او د ټولنې په درد نه لګيږي. په نصاب کې داسې تغییر پکار دی چې که یو شاګرد ته د عالی زده کړو فرصت برابر نشي، نو په ښوونځي کې باید داسې مهارت زده کړی وي چې د فراغت نه وروسته کار پیدا کړی شي. نو که په نصاب کې تغییرات راځي، هغه به صرف په محتوا کې تغییرات وي، نه بنیادي بدلونونه. صدیق پتمن په دې نظر دی چې د پوهنې په نظام کې د ساينس او اجتماعیاتو ترمنځ توازن ضروري دی. د افغانستان ټولنه اسلامي ټولنه ده، نو اساسي اړخ باید اسلامیات وي. فزیک، کیمیا، بیولوژي او ریاضیات باید په نړیواله سطحه تدریس شي. که ساينسي مضامین په ملي سطحه عیاروو، نو بیا د نړیوالې ټولنې سره برابري نشو کولی، او کوم شاګردان چې غواړي د عالي تحصیل لپاره نورو ملکونو ته ولاړ شي، کامیابېدلی نه شي. تر دولسم صنف پورې د پوهنې نظام څلور دورې دی. په دولسم صنف کې اوولس مضمونونه تدریس کیږي او شاګرد ته د اساسي مضامینو د لوستلو لپاره وخت نه پاتې کیږي. د داسې ویل
زمونږ زده کوونکي چې دولسم ټولګي نه فارغېږي، دوی تقریبا اته کاله انګریزي وایي، اته کاله دا نور پښتانه فارسي وایي او فارسیوانان پښتو وایي. اما برخلاف فارسیوانان د ښوونځي نه پښتو نه شي زده کولی، او همدغه رقم دواړه د انګریزي نه شي زده کولی. معنا دا ده چې دا نظام په دقت تدریس بڼه چې دی غیر مؤثره ده.
صدیق پتمن وایي ښه به وي چې ټول مربوط مسایل او موضوعات هر یو جلا جلا تدریس شي، او ټول بیا د یو مضمون په حیث راغون شي او تدریس شي. مثلا دینیات، قرآن شریف، عقاید، تفسیر او منطق چې اوس جدا جدا تدریس کیږي، د اسلامیاتو په نوم یو مضمون شي، او همداشان نور مضامین هم په دې طریقه ترتیب شي چې د مضامینو تعداد کم شي او شاګردو کړی شي د اساسي مضامینو د پاره وخت او مهارت پیدا کی، او بالاخره یو مسلمان او افغان شاګرد تربیه شي. صدیق پتمن وایي نصاب یو مسلکي موضوع ده، نو اجتماعیات او اسلامیات باید په خپل ترتیب کو، او ساينس چې بین المللي مسله ده، په هغو کې د نورو ملکونو د تجربو نه ګټه واخلو. ساينسي کتابونه باید ترجمه کو. د تخنیک او ټکنالوژي مضامین باید د نورو نه کاپي کو، ځکه چې په دې برخه کې خو منګه اختراعات نشو کولای. سرنګه چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې مسلکي کسان نه لري، نو د بدلون لپاره باید د نورو هیوادونو د تجربو نه کار واخلو. د جمهور رئیس په شمول موجوده رهبری باید د پوهنې وزارت ته خپل دیدګاه څرګند کړي چې متخصصین قبول کړي او زری تکمیل کړي. معرف باید تخصصي شي. دا ول سفنه شپږم پورې باید شاګرد په لیکلو، لوستلو او په محتوا باندې په پوهیدلو کې مشکل ونه لري. د ووم نه تر نهم پورې باید شاګرد مهارتونه تشخیص کړي شي چې مزامینی خو کم مزامینی خوخیږي او په څه کې استعداد لري، او د لسم نه تر دولسم پورې باید د علاقې په اساس درس وایي. صدیق پټمن وایي د پوهنې وزارت د ارتقایي ظرفیت په نوم په میلیونو ډالر د جهانی بانک نه واخیستل، مصرف کړل، حتی مدارس ته هم لابراتوارونه اخیستي دي، مګر په اکثر ښوونځیو کې د فزیک او کیمیا د استادانو د نشټوالي له امله لابراتوارونه شته خو تجربه پکې نه کیږي. نو په نصاب کې د بدلون لپاره اول باید ښوونکي وروزل شي.
چینایانو دلته موږ ته په دولس میلیونه ډالر باندې مرکز ساینس جوړ کړ، دولس میلیونه ډالر دا او فاضل کی تولیدی مرکز هم جوړ کړ، او په نړیوالو سندونو باندې جوړ کړ. هغه نن تقاضا وکړه چې نفر راکړي چې نن د هاته دغه د تعمیر او تشریح کوي، چې نن لږ څه د ځان څخه چلو. نن فاضل مرکز ساینس کې ډېر خپل دفترونه د زموږ مامورین په کې.
صدیق پټمن وایي د پوهنې وزارت کافی امکانات درلودل خو میلیونو ډالرو باوجود چې دوی ولګول، نن هم په افغانستان کې مسلکي ښوونکي نشته، او نو ګټه به سوي دغه سیو بدلون ترسو ښوونکي ونه روزل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د فرانسې، ایتالیا او جرمنی د کورنیو چارو وزیرانو نن د یکشنبه په ورځ په پاریس کې غونډه وکړه، او د هغو په زرګونو مهاجرو د سرنوشت په باب وغږیدل چې هر ورځ د مدیترانې د سمندرګي په خطرناک لاره باندې د شمالي افریقا او ځینو نورو هیوادونو نه لویدیځ اروپا ته د راتګ هڅې کوي. په واشنگتن کې به د امریکا غږ د خبریال میک ډونزر د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاول ولی.
د فرانسې، جرمني او ایټالیا د کورنیو چارو وزیرانو د غونډه په داسې حال کې رابللې چې ایټالیا وړم ورځ ګواښ وکړ چې خپل بندرونه به د هغو خیریه مؤسساتو په مخ وتړي چې په سمندر کې غیر قانوني مهاجرین له لوبیدو نه اژغوري او مرستې ورسره کوي. هر ورځ تقریبا په سلګونو غیر قانوني مهاجرین په کوچنیو کښتیو کې له شمالي افریقا نه د مدیترانې د سمندرګي په لاره د ایټالیا ساحلونو ته د راتګ هڅه کوي. ایتالیا وای غواړي چې دغه خلک مجبور شي نورو هغو هیوادونو ته مخه کړي چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړه موقعیت لري، ځکه چې اقتصادي بوجې ایتالیا نور نشي پورته کولای. په لسګونو زره غیر قانوني مهاجرین نور اروپایي هیوادونو ته د تک په تمه په ایتالیا کې بې سرنوشته پراته دي. د ایتالیا حکومت تیر هفته خبرداری ورکړ چې خپل سمندري بندرونه به وتړي. د اروپایي اتحاد مامورانو وویل چې د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جیرارد کولوم، د جرمني د کورنیو چارو وزیر ټامس ډی میریزی، او د ایتالیا د کورنیو چارو وزیر مارکو مینیتی په ګډه د مهاجرینو د چارو لپاره د اروپایي اتحاد کمیشنر ډیمیټریس اوراماپالوس سره وکتل، او د دغه بحران د پای ته رسولو په باب سره په تفصیل وغږېدل. یوازې سکال 2000 افریقایي مهاجرو په ایتالیا کې پناه اخیستې، او په همدې موده کې له 2000 نه زیات مهاجرین په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړه شوي. د تیرې یوې هفتې په دوران کې برابر 10000 مهاجرین له شمالي افریقا او ځینو نورو جنګ ځپلو نیسمنو هیوادونو نه د مدیترانې د سمندرګي په خطرناکه لاره ایتالیا ته راورسېدل. یوه غټه وجه دا ده چې د دوبي په موسم کې د سمندر اوبو آرامي او توپاني بادونه پکې نه راپورته کیږي. د اروپایي اتحاد مامورانو امریکا غږ ته وویل که وضع په همدې ډول دوام وکړي، شاید چې د روان میلادي کال تر پای پورې افریقایان او د منځني ختیځ د جنګ ځپلو هیوادونو اوسیدونکي اروپا ته مخه کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له پاکستان سره سوله نه، بلکې ورسره سوله غواړو. د کابل او اسلام آباد له خړو پړو اړیکو وروسته افغانستان اوس پاکستان د سولې د پروسې همکار نه، بلکې د سولې د خبرو یو لوری ګڼي. په داسې حال کې چې افغانستان ته د یو پاکستانی پلاوي د راتګ راپورونه خپره شوي دي، د ولسمشرۍ ماړی وایي چې چین په منځګړیتوب د پاکستان سره د مذاکراتو دا نوی پیل به ګټور وي. د ولسمشر مرستیال ویان د دواخان مینهپال د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې له پاکستانه د دغه پلاوي سره به د تروریزم په وړاندې د ګټورې مبارزې په اړه هم خبرې وشي. په لبنان کې د سوریې د مهاجرینو په یو کمپ کې اور لګېدلی، یو کس پکې مړ شوی دی. دغه کمپ د بیروت څخه د یو ساعت مسافت باندې پروت دی. د سوریه دولتي رسنۍ ویل دي چې په پلازمینې دمشق کې نن د یک شنبه پر ورځ د درو موټر بمونو د لارې د چاودنو هڅه شوې چې یو موټر د چاودنې لامل لښت تر لږه تکسب ورل سی وي. د قطر د بارنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی د شنبه پر ورځ ویل د سلور عربي هیوادونو لخوا د غوښتنې لیست چې ترتیب سی وي د داسې دي چې د منلو نه دی غزا تکړه چې د غوی لخوا د ضرب الاجل د ټاکلو ادب دانه دی چې تروریزم پر ضد اقدامات وسی بلکې د قطر حکومت راکمول دی.
دا آشنا رادیو در نو اوریدونکو تاسو ټولو نه ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې اوري او خپل نظریات څرګندوي.